خبر تر سو بوي خدای خبر تر سو بوي او لا 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 ستنا لوګشما سما ساده جانان دې مړ بشم غم ناچ جدارن جانان دې سما دستر ګنا تو خدا باران دې مړ بشم غم ناچ جدارن جانان دې مړ بشم غم ناچ.
ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د آزادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د آزادۍ رادیو خپرونې په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته آزادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
مسافر عمرك ما ينوي حطوك فورك ويلم الكنا ومسافرة وديني مش بوسا داري خوانكا مسافرة سوق ما ينوي او سوق فورك ويلم الكنا ومسافرة ومسافرة مولاك فلا وطن ترى ولا مينا ومسافرة ومسافرة مولاك فلا وطن ترى ولا مينا ومسافرة
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د آزادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د آزادۍ رادیو خپرونې په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته آزادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
तुम्हें प्याले पंगते नशे पर की मस्ती रे दादा तुम्हें नगमे संगे शाबाश पर की नती रे दादा तुम्हें नगमे संगे शाबाश पर की नती रे باپ تمی شر پازے سنگ مائم تمی سازے ذرا باپ تمی شر پازے سنگ مائم تمی سازے زمو خامیم تمی سوریے ز آہن تمی آوازے سنگ مائے تمی شما سلم بائے دجی شما ز پتنگ تمی پروازے سلم بائے دجی شما پتنگ تمی پروازے سمجھنم تمی جنونیے سمغل تمی ممتازے سمجھنم تمی جنونیے سمغل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی شاباس پر کی نتیجے دادا گومی نغمے شنگے شاباس پر کی نتیجے تمی سر تلے وان تو بھی تجما د جنون راسے تمی سر تلے وان تو بھی تجما د جنون راسے ہم ناظم یہ ہم نظم تمی سوزا ہم گدازے ہم ناظم یہ ہم نظم تمی سوزا ہم گدازے تقبلات نمی کعبائے تمر جا درا دنیا دے تقبلات نمی کعبائے تمر جا درا دنیا دے سلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے سلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی دے دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی دے دادا گھومی نغمے سنگے جس آواز پر کی نتی دے دادا گھومی نغمے سنگے جس آواز پر کی نتی دے ابدی حقیقت سمی مجازے تا ازل سمی ابدی حقیقت سمی مجازے ہم موجودی ہم جلوائیے تا مطلق سبے نیازے ہم موجودی ہم جلوائیے تا مطلق سبے نیازے جہان سادہ کمال کردیں تصویر ساد جمال زور دیں جہاں ساد کمال کور دیں تصویر ساد جمال زور دیں خلوت ساد مینے اور دیں جلوت ساد لمبے شور دیں خلوت ساد مینے اور دیں جلوت ساد لمبے شور دیں دادا گھومی پیالے بندے جنا شیپ کی مستی دے دادا گھومی پیالے بندے جنا شیپ کی مستی دے دادا گھومی نغمے سنگے جس آواز پر کی نتی دے دادا گھومی نغمے سنگے جس آواز پر کی نتی دے
گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ
ازادي رادیو خبرونه د یو لړ تخنیکی ستونزو له کبله تر دې د مزندیدلې وي د خبرونه په عادي ډول یو ځل بیا پیلېږي. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. راپورونه وایي چې تیره شپه په کابل ښار کې چاودنه وشوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دا چاودنه د کابل په میرویس میدان سیمه کې شوې. د طالبانو چارواکو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو رسنیو راپور ورکړی چې په دې چاودنه کې د طالبانو د ځواکونو یو رینجر موټر د شپې په شاوخوا 9 بجو پنخه شوی او مرګ ژوبله هم اړولې ده. له دې مخکې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د طالبانو پر ځواکونو حملې شوې چې د اکثرو پړه د طالبانو وسلوالو مخالفو ډلو له هغې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې منلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وایي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانانو خپل هر څه له لاسه ورکړي او په تشه ګېډه د افغانستان پولې ته رسېدلي دي. ډبلیو ایف پی پرون په یو ویډیو کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپره کړه ویلي سره له دې چې د پام وړ بودیجه نه لري خو بیا هم شاوخوا 2.5 لک راستنه شویو افغان کډوالو ته یې د بیړنیو خوراکي موادو مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه څه باندې 400 زره افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته ستانه شوي. ګڼ دا کسان د ساړه ژمي په درشل کې د سنا اوبخې د سرپناه او کاروبار له نشتوالي شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دولتي پوهنتونونو کې د ماسترۍ او دکتورا د دورو لګښتونه بل د وروسته د وزارت ورکوي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا د منظورۍ په اساس شوې ده. وروسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د پوهنتونونو سلګونه مسلکي استادان له هیواده ووتل او د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند شول چې ورسره د ماسترۍ او د دکتورا په کچه د لوړو زده کړو د کیفیت او دوام په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت رواندا ته د ناقانونه کډوالو د استولو په اړه له د هیواد سره یو تړون لاسلیک کړی. مخکې د برتانیا سترې محکمې رواندا ته د پناه غوښتونکو لیګل ناقانونه بللی وو، خو د برتانیا د کورنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون رواندا ته د سفر پر مهال وویل چې رواندا کډوالو ته ځانګړې پاملرنه کوي او برتانیا ګډ کار ورسره کوي چې څنګه د ناقانونو کډوالو نړیواله ستونزه اوریدلی شي. تماده چې د دې تړون په اساس به هغه ناقانونه کډوال او پناه غوښتونکي چې له بیلابیلو لارو برتانیا ته رسیدلي رواندا ته واستول شي او له هغه ځایه به یې قضیې څیړل کیږي. رواندا په ځواب کې 180 میلیون ډالر ترلاسه کوي څو د پناه غوښتونکو لپاره امکانات برابر کړي. برتانیا ته د افغانانو په ګډون د نړۍ له وروسته پاتې هیوادونو څخه پناه غوښتونکي د ښه ژوند په لټه ورځي او رواندا ته د دې ناقانونه پناه غوښتونکو د استولو پریکړې په خو هم ګڼ پناه غوښتونکي اندېښمن کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملی کول به چې تیرونه اعلان شو وخت ونیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي امارات سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیرونه د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو د خبرو په اجنډا کې پر تیلو د غری سربیره د اسرائیل او حماس شخړه هم شامل ده. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د راپورونو لاندې برخه ته د خبرونه په دوام کې را سره وسې. د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو اوس ورزو لاندې خبري برخه ته. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی یو ځل بیا افغانستان سره د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. د دغه پلاوی مشر چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللی وای، لاغو کسانو سره خبرې دردونکې دي چې هر څه له لاسه ورکړي دي او ایستل شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. ویل کېږي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 400 لک افغان کډوال را ایستل شوي دي. صفي الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوی شارج دافیره رافایلا یودیس چې د یو پلاوی په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلی، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او په یو پیغام کې زیاته کړې
دا د هر چا زموږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناکه ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هرڅه پریخي او وستل شوی دی. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستونو او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یو د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړې چې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شو کمپنیو مسؤل نور محمد حنیف ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوي له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي دي چې شاوخوا 1,500,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک بهیر د بشري حقوقو سازمانونه اندېښمن کړي، ځکه له یوې خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر کډوالي کورنۍ نه پوهېږي چې څنګه او له کوم ځایه خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې ویاندې کارولین ګلوک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به د دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. د همدې اندېښنو له امله د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جولیتا والز د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته په درې ورځني سفر لاړه. پرون یې په ایکس شبکه کې ولیکل چې یو ځل بیا یې د افغان کډوالو د هغوی د خوندیتوب او بیا هستوګنې په تړاو د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي آصف دراني په ګډون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن والز به له پاکستاني چارواکو او نړیوالو سازمانونو سره وګوري څو ډاډ ترلاسه کړي هغه افغانان چې امریکا ته استول کېږي په پاکستان کې به له کومې ستونزې سره مخ نه شي. د خیریه مؤسسو ملګرو ملتو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ د تورخم او سپین بولدک بندرونو له لارې دوام لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. یوناما د وروستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څیړنې تر څنګ له خطر سره د مخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو علماو د شورا غړي وایي روسیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان وروستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د وروستیو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندۍ میاشتې په 10 نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
خپل کور څنګه ته په ډیر بیرحمان ډول شهید او موږ یې په ویر کې نه ولو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه ده چې دغه سبي ګنا وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. د دې وره خو بل غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت می هم خنه ده.
وضعیت روحي مو خوب نشته.
علي زیاتوي تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړې. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د اعدام په کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو پیښو تر څنګ بې تفاوته تیر شي چې د سراسري امنیت ادعا یې له پوښتنې سره مخ نه شي.
د طالبانو حکومت د یوناما وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخکې د لړم په 14مه د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم د یوې چاودنې له امله و تنه شیعه وګړي ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8مه نیټه د کابل د دشتي برچی په یوه ورزشي کلب کې هم چاودنه وشوه چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پلي خمري کې د شیعهګانو په یوه جومات کې چاودنه وشوه چې لمونځ کوونکي یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د وروستیو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ. قدر منوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې تاسو د نیمه نړۍ د پروګرام اوریدو ته را بولم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالوي ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخی دغه کچه را صفر سوی ده.
د کابل اوسېدونکي لیما چې خپله هم بې دندې شوې وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت تېره د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله وګټي او خپله وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبانو حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بخینه ورکول کېدې، ولې اوس بخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه حقیقتا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون سی کارت وظیفیت هغه ټیکری ترتیا لري هغه یو ایجاب یا چپنې ته وسارتیا لري هغه بوټو ته ضرورت لري هغه دلار کرایې ته ارتیا لري ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي له دوی نه ټول ماشخلی یوازې دلار د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي میلمه راځي خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي حیرانه یم چې له کومه یې کړم دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي له ښکلا سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره دي ولې د هغې سره ټول سړي هم بېکاره شوي دي کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو بهرنۍ ادارې بې هغوی سره بېکار کولو یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره بېکار کوو اوس دوی ټول بېکاره دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې که اولادې مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي هغه هم که ورکړو خطر خه که ورې نه کړه نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه خپله یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی طبعا چې هر چي طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي هغه طبعاً یا بیرون وي کله ناکله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي نمدا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپله میرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری میرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي څه موده وړاندې د کابل ته تللې وم هلته ما ولیدل چې ډېری میرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې میرمنې ولیدلې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل
د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان میرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی وه طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی وه
ډېر تاثیرات پې اچولي دي نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي مخکې حداقل یو کار درلودو یو خیاطي به یې درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغسې چې مخکې دوی کمایي کوله عاید درلودو اوس نه شته ځکه د کار له کمښت سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او میرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې شوې وي
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یوې راشګا ته تللې وم هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې هغوی ته په هماغه ورځ هیوادو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکي میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې رایشګاوي وتړئ یا څنګه وتړئ. د دوی ډېرې خفه وي، دوی ویلي چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلي چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلي چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت چې اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې وزدوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي، خرڅولی شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیری داسې شیان موږ پیدا کړي چې دوکاندارانو وویل وایي دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامه غواندي کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې همغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کېني، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بله بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بلاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حولت دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري دي. د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغه ونیش 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځې یو کراچۍ کې بېخي هغه شنه ترکاري پرې واچوې، یو لس 40 روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونشي. نو اراده چې وشي فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. د خلک 40 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس 40 خو ګټي، دا ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو خبر راووځي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلی چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري؟ په خو او شا گاوند کې داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلمه، نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حدو بې اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودلی، هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي، حتی ما قیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي، دونه سره سره نه وي کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د اقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بالاخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګر خونې نه پیدا نسي؟
ټول کې د ستونزې لارې وازې دانش کېدلې چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې سل فیصد یا نه وي بیخي غلط فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي خرڅ کړي ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي حتی ډیری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه بیا خرڅوي یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتمه نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی که ډیری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا به لویه خبره وي یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم بازار ته راغلې وه هغې دغه مری اخیستلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څه کوي هغې ویلې وایي چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم په همدغه مریو باندې تکې ورته ارزان بیه اخلم بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللې په دوه سوه یې خرڅوم پنځوس روپۍ راته کې ګټه کېږي نو تاسو خپله فکر وکړئ هغې سره دا فکر پیدا شوی دی شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار یې مصرف کړي وي ولې د ورځې کې هغه پنځوس روپۍ مو ګټې دي ته لویه خبره ده
او نارینه وو ته څه وایې مثلا دوی که ډېره کمه کمه یم کور ته وړي کمه هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه که یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي دا به څومره ښه وي
تاسو خپله فکر وکړئ ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني هغه به یې ډېره سختي لري ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي همیشه یې لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي که ژوند کې به ستونزې رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک کې مې پیسه شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي دغه معاش نه دوی پنځه سوه افغانۍ مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یوه ورځنۍ لس لس روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید د ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري مصرف لري ورځنی ژوند دی طبعاً یو څه پکارېږي نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې ژوندی سلامته اوسې
مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځای د همداسې کورنیو له غړو څخه دی هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
ښځې بې برخې کول د دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشاوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه وو سره وي په داسې یو کورنۍ کې یو مېرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار یې که هغه ورور یې که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي که نه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکړه په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکوي دا څومره یو منفي تاثیر لري
ګوره کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي. دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې مانا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دانه یوه نه شي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې مانا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظ که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفې کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمنو ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې دوی په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپل کورنۍ هم د بیلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم، به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به مې حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه راغله. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله. صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221 4416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.